تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد قبایل او پښتونخوا او کرکټ په اړه ریپورتونه اوریدو ترڅنګ د خبرونه په دویم نمایي کې بعد 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه ته غوږ شي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وای د خیبر پښتونخوا لمانسيري سره نږدې یو شمیر کسانو پر ګاډي بریټ کړي. د قبایلی ضلعو ځینې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي او برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې د خیبر پښتونخوا له مانسيري سره نږدې یو شمیر کسانو یې پر ګاډي بریټ کړي او کاڼي ور باندې ورول. نو موږ د مارچ پر 14 مشال ویډیو ته ویل دا پیخه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه مهال رامخته شو چې د غورزنګ له یو شمیر غړو او د پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې لغونډي وروسته واپس روان ول چې د مانسيري له ټول پلازې سره نږدې ځنو کسانو پر سړک خندونه ودرول او پر دوی یې کاڼي ورول چې پکې د ځنی ملګری ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکو ول. خو د مانسيري د پولیسو مشر اسف بادر پرون مخام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تورونه تور ناسمو بللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ان ال سی کارکونکو نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخوډه بوشو. نو موړي دا اونو ویل چې د شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو پارلماني استازو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې د په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هواري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پرس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هواري کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو نه صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولې بلکې په یادو ضلعو کې به لکه د بندوبستي ضلعو په سور ټول قوانین هم ډېر زر په مرحلهواره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتللو وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا درېمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې له کورونا وایرسه 9 کسان مړ شوي دي او 2253 نور کسان پرې اخته شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 15,500 نه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه مړ شوي دي، 6,00,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي دي خو تر 15,200 پورې کسان ترې بیرته رغېدلي دي. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیتي قومندانۍ ویان فردوس تیره شپه مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د نوموړي وینا وه چې د دغو دواړو پیښو په دې اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلې. او اخري خبر د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کرستین شرینر برګنر په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي خودنو غوښتنه کړې ده. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې 14 مظاهره چیان د ینګون ښار په یوې غریب میشته سیمه کې وژل شوي او تر دې مخکې 3 نور کسان د میانمار په نورو برخو کې وژل شوي وو. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. پرونی ورځ د فروری میاشتې له لومړۍ نیټې چې فوزي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي په دغه هیواد کې یو له خونړۍ ورځ ګڼل کیږي. د خبرونو پای. ریډیو اوري ورزو ټولنه لومبه پیښور ته پرون داسې خبرونه راغلي دي چې پرون د غربي تانې پیښور چې کوم د پاغه کې د پولیسو مبینه تشدد د وجنه یو ځدکون کې هغه وجل شوې ده. زمونږ همکار شبیر احمد جان را سره ټلیفون په لیکه موجود دي، معلومات ته نه اخرو د پیښې په اړه. شبیر سړی مشي د توایو
ډیر امن احمد الله.
شبیر دا څه پیښه شوې ده؟ ځکه چې پولیس خدا وایي چې لکه دغه الک خودکشي کړې ده، خو دغه الک پلار چې کوم دغه وایي چې نه دای په وهلو باندې، یعنی وهلې دی پولیسو ډیر زیات، نو دا اصل قصه څه ده او دا الک ولې پولیسو نیولې وو؟
بالکل احمد، دا پرون خوشا ماخام مازیګر شپږ بجې دغه پیښه را مخته شوې ده، او دغه د هلک چې کوم پلار دی، دغه ماشوم چې شازیب نومیږي، د ورسکور باندې اوسیږي، او دغه پلار د وینا تر مخه دی په یو شخصي سکول کې په ووب کلاس کې طالب علم، او د تصویرونو خوله په موټر سایکل باندې راکور نه وته چې زه تصویرونو باسم. نو د پلار چې کوم وینا را چې بیا وروسته پولیس د تکالو کې رستاز وي د موټر سایکل د غور سره نو کاغذونه هغه په حوالات کې بند راشه، خو چې دی لاړه دی وی چې زما زویل تر تشدد درست وو، لکه په بدن تشدد نه خوي مړ پروت، پولیس وی چې خودکشي کړ دا. خو د پولیس چې کوم دریز دی، پولیس وایي چې دغه ماشوم په بازار کې چې ته موبایل دکان ته ورغلې ویل ته کې وسره تماچا او غي باندې تماچا راوست سره، او دغې نه موبایل غشتنو هغه دکاندارانو وهلې ټکول دي، به پولیس ته کال کړی دي، پولیس دې راوست سره ګیر کړی دي، او دا جیل یا د حوالات دننه چې کوم دی د خودکشي کړی دا. او بل پولیس د عمر 43 کال خې خردتار 14 کال خې. نو ستغه مختلف خبر دي، بیا پای کې چې کوم دی وزیر اعلی هم نوټس غشتې ریاکشن نه ودا او شو حکم کړی دي، گورنر خبر پښتنو هم کړی کوم جره تانه محررو او هم دی وخت سسپند دی، په دې وخت مختلف سوالونه راپورته کیږي، دغه مظاهره هم اعلان نشي ویل جره، دغه ماشوم کو فرض کده سره د باندې تشدد څنګه شوی دی، یا بیا د 43 کلن نه دی 16 کلن نه دی، په دغه حوالات کې څنګه خوده شوی دی، ځکه چې د ماشومان لپاره قانون دی، هغه لپاره کو فرض کده ویل 43 کلن کم دی په حوالات کې نشي ساتلې، یا په حوالات کې رسې یا داسې څه اجازه نه وي چې کني غي باندې ملزم ځان زیان رسېنه ده، تر څه د کم نه ملو شو. دغه مختلف سوالونه راپورته کیږي، حکومتي غړي هم روان دي، پولیس خپل وی پلار خپل وی، او دغه د مظاهره اعلان هم شوی دی، نو سپور دغه معلومات ته نور دې کې پلاتن هم روان دي، او دغه حکومتي چارواکي هم دغه ملک کوټ هم تدریج دغه منن خور د سپارل کیږي هم.
بل ما پښتنه هم دغه کوله چې دغه څه د الک پلار سوې چې دغه بعد څه وخنن خور ته سپارل کیږي، او په کم زیګ د کم علاقې وو
دی، خو چې کوم اف آی آر کې لیکل شوی دی د ورسکروډ باندې اوسېدو، او دی ذاتی چې کوم دی هغه د خیبر ضلع نه تعلق ساتو، پور سکروډ باندې دی اوسېدو، د هغه ځینې دغه ځای کې سبق هم دغه ځینې دی راغلو، دغه ځای دغه چې کوم دی خپل بهر موټر سایکل باندې راوتو، او دغه جنازې ټایم خو نه ټاکلی شوی، خو لکه شی بړوان دي سره زموږ رابطه شو نه وی چې زه مصروف یم پلار وی، او زه د خپل ځوی چې کوم دی تدفین کې مصروف یم، او نن به خور ته سپاره دغه وخه مونږ ته ونه خو.
ډیره مننه شبیر احمد جان د تفصيلات را کول. نه اوریدونکو، شبیر احمد جان و خبرې تاسو اوریدلې چې پرون کوم دغه یو د پولیسو په وینا 13 کال خو دغه الک پلار په وینا چې د 14 کال ماشوم چې کوم هغه په تانه کې د پلار په وینا چې تشدد د وجه وجل شوی دی، خو پولیس دی وی چې دغه الک خودکشي کړی و. نو د شبیر احمد جان خبرې مو اوریدلې. زو د خپل ریپورتونو طرف ته، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې یو ډله خلکو یې پر ګاډي د مانسیرې د ټول پلازې سره نږدې برید وکړ او کاڼي ور باندې ورول. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د مارچ 14 او 14 ترمنځ د شاوخوا نیمه شپه شوې، چې پکې د غورزنګ ځینې غړي ټپیان شوي، خو د مانسیرې پولیس دا تورونه ردوي، او وایي هغه مهال تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورزنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا د مانسیرې سره نږدې په ګاډي د کانو برید شوی، او یو شمېر کسان ورته په سړک خنډونه ودرولي وو، خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي. پښتین د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دی د خالی په ورځ د غورزنګ له یو شمېر غړو او مشرانو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاستوال او پخواني سینیټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې غونډې ته تللی وو. پښتین وایي نیمه شپه چې له بټګرام ستنېدو د مانسری لټول پلازې سره نږدې ځینې کسانو په سړک خنډونه ودرول او بیا یې دوی ته کنځلې وکړې او په ګاډي او د غورزنګ په غړو یې کاڼې وورول چې پکې د ده ځینې ملګري برسیرن ټپیان شول او د ګاډي شیشې یې ماته شوه.
ټول پلازا وا د ټول پلازې نو کران دی ان ال سی ولا دی ټول را واستری وو نو زمون گاډای دوی اول نه به نشانه کړی وو چې څنګه گاډای راتلل دوی ودرولو او چې وای درولو به دی کې دنه دوی لار بنده کړل چې کلی کې خدلی وو دوی کنزلې کولې نو دینه به زمون یو د ملګری را کوز شول هغه دلته د ابسټیکل لري کولو چې مونږ ته څنګه لار جوړ شي دوی په هغه تشدد شروع کو په دې کې دوی پتراو شروع کو ټماټر یې را غورځول تیز یې را غورځول چې هغه زمون د گاډی چې کوم شیشا و هغه هم ماته شول بیا مونږ ته په مشکله لار جوړ کړه چې کوم وخت مونږ را وتلو دلته فایرینګ وکړو دوی په هغه هوایي فایرینګ وکړو.
منظور پښتین دا و وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د پوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کار کوونکی وو
دا په ساده جامو کې وو خدا شکارېدل دا ځکه چې ټول پلازا کې چې کوم کسان کینی چې هلته دوی ټول ټیکس اخلي هغه هم یو نو موجود نو سره ګرځېدل چې هغه را کوس شوی دی او دلته ان ال سی ولا کار کوي د فوج به اداره ده هغه هم هغه خلک وو.
خو د منصری د پولیسو مشر آصف بادر دا تورونه ناسم بولی او وایي هغه کسان د ټول پلازې او د ان ال سی کار کوونکی نه وو. نوموړي د مارچ پاسوار لسمه ماخام مشال ریډیو ته وی په مانسیره کې یو ویډیو لري احتجاج کوو چې په هغه وخت د غرزنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو.
یہ یہاں پہ جو ایک تحریک انقلاب ہے
دی وئی دلتا دے تحریک انقلاب پنم یہ ویڈلے پر سڑک احتجاج کڑے ہوا بیا رستخ پریشوی ویڈیو گانی خائی چہ دے تحریک انقلاب او پی ٹی ایم غڑو دیو بل زد نارے وہالے بینر یہ پلاسونو کی نیولے وی کل چہ دے غرزنگ کسان دے خندون تر لیر کولے رستو روان شو نو دا وی لگاڑی یو کس کش شو او دزی وکڑے او زینی کسان یہ دے ٹوپک پکنداغونو وہال تا ہر سب ویڈیو کی اختاری پدی کر کی دے پی ٹی ایم دو یا دری نور کسان ہم شامل وو اور زما پا خیال منظور پشتین پا کیا نہ وو
دو تین بندے تھے انہوں نے یہ حرکت کی ہے منظور پشتین تو میرے خیال سے نہیں تھا.
د منصری د پولیسو مشر زیات کړی چې تر اوسه د هیڅ لوري پر وړاندې کاروایی نه ده کړې. خو پښتین وایي دا لومړی ځل نه دی چې په دا او ملګرو یې برید کیږي او یا یې مخه نیول کیږي. د مارچ په 8 نیټه نوموړی د غورزنګ له مخکهانو او پلویانو سره په مومندو کې د ورکو کسانو یو پرلته روان وو چې په یک غونډې انتظامی چارواکو مخه ونیوله او ضلع ته یې له داخلېدو وګرځوو. انتظامیه وایي په مومندو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ کړې وه چې سره سم په ولسی غونډو بندیز وو. تر دې مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه انتظامی او امنیتی سرتیرو منظور پښتین د بلوچستان په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال اسد خان اسکزی تر فاتحي وروسته صوبې اویس. انتظامی وایي د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي په مخې د غورزنګ په مشر صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې دی.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د مارچ په 14مه په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو په سر راپورته شوو لانجو د وجوهاتو او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع یو سیمینار وشو چې پکې د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو د پارلمان غړو او وکیلانو ګډون وکړو. په سیمینار کې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې ځمکو د لانجې د زر تر زره هوارې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش تیره اونۍ په پیښور کې خبری غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. دې ترڅنګ په یادو ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحلهواره توګه عملي کوي چې ورسره به د ولس حقونه خوندي شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمېر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15مه ایني بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامیه د وخت زړې فیصله شوي مقدمه نه اخلي
په کوم ریفورمز پکیج او پاره باندې هم دا اوسو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنٹ نه جو د لینڈ سیټلمنٹ لپاره اوس پر هیڅ قسمه بندوبستونه شو د حکومت طرف نه لینڈ سیټلمنٹ او نو دي دا پر یو وخت دا اوسو چې مثال یو کمیشن دی جوړ چې لینڈ سیټلمنٹ وکي او چې کوم زړې فیصله الډي شوې دي په کار نه د چا عدالتونه هغه فیصله ور واخلي چې ځکه چې دي تر با نوې نوې شخړې عدالتونه تم انس راځي او چې کوم زړې حل شوې شخړې دا هغه واپس راځي دویم خبره وسره وسره دا موږ شو چې مثال سیاسي بیداری په کار ده چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه خپل په دې مسلو کې شریک دي د انګريز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شوی دي چې د کومونه په خپل کې یو پر سر وجنګي او دې په پاسانه باندې بر حکومت کوي پولیسا واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار ده خو مطلب دا ده چې مثال لږی کې پچټي بلډینګ ضرورت ته پغه باندې بیا ریسپانسیبلټی مرادي او هغه بیا غنه په خپل کردار منا کوي
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت ته د لینډ سیټلمنٹ آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیئرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو
نو غټ تجدید خدا او شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي بندوبست زمکو مالکان او بلاغی قسم چې څنګه دی آبادی دی بنجری دی د چا دی شاملات مکه د چا دا لختي څه دی شګه صدا غر د چا دی دا ټول تفصیل پام کې راځي نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن دی حکومت دغه بندوبست شروع کړي هغه د حکومت خپل خلک دې لپاره جوړ هر ضلع ته بځي او په پیمایش کوي او دغه حساب کتاب جوړ عدالتونو له چې د ځمکې معلومات نه وي چې د ځمکه د چا ده او د ځمکه څنګه ده نو هغوی به څه فیصله کوي دا ځمکې دا بندوبست دې لپاره ضروري دی چې مالک معلوم شي قبضہ معلوم شي رواج معلوم شي دا ټول خبرې پاره کې لازم دي
د جنوبی وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلتا په قبایلی ضلعو کې سره خلک مورچزن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړای
خلک مورچزن شوي دي غټه وسله استعمالي چې حکومت بالکل خاموش دی بالکل د دمتونی کوم او د ذلي خل کوم ترمنځ مرګ ژوبل روزانه په بنیاد باندې کېږي زخمیون کېږي نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی خو د میجا مطالبه دی ڈی سی دے اے سی دے ڈی پی او نانا تو دے میر دے فوج نہ دے ایف سی نہ مطالبہ دو چدے دا فوراً دا مسئلہ حل کی دے دئی پلوس کر دو سول انتظام ہے سر ایسا اختیار نشتا ڈیرا جوتا خطرہ تو دے و طرف تقریباً 3-4 مسلح دی دے بل طرف نہ دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پا خیمے کے ورتا پنڈی جی دے میر تعلیم ڈسٹرب دا دے میر بازور ڈسٹرب دا دے میر تجارات دے میر معاشیت تباہ کی جی دے میر کام نسل دے تعلیم نہ دے ٹپک طرف تا درمی پچار داوا چه می جو ده کلام پا زوی بنده ٹپک نکی ورده ٹپک پا زوی کلام ورکی
د صوبایي سملې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د ځمکو د لانجو د هواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړې جرګه یا کمیټه جوړه شي چې دا ټولې لانجې یا شخړې هواري کړي
تجاویز هم ورکړل چې کدا چې جرګه جوړیږي د ډسپیوټ د ختمولو لپاره نو یو خوده د ځمکو ډسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړه شي چې هغه د ډی سی یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم به پرشر نه زکه چې هغه بججی او دویمه خبره دا ده چې مونږ یو داته جوز ورکو چې دا سیاسي اتحاد په شکل کې مونږه پټوله قبایلی سیمه کې به یو ځل لکه څنګه چې د مرجه پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد جوړ کو او ټول ګوندونه مشران دې راوغړو او هغه ته دا خبره په ګوته کو چې دې مسالو حل مونږ ته آسان شي
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او ته قانوني حیثیت ورکړی کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپل خوخه د جرګې لاره هوارول غواړي نو د فورم ته هم تلی شي او دینه قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي دوی ویلي چې په قبایلی ضلعو کې بعد د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي فرهاد شینواری مشال ریڈیو پہ خبر
د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته ژوته صدمه ورسېده چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زموږ خپلویم دي، زموږ ځمکېم دي، زموږ مرګریم دي، زموږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو قانون هم د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو، یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرښه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
پاکستان او هندوستان ته کرکټ له برطانوي هند په میراث کې پاتې شوی دی. د خپلواکۍ راهیسې اوس دغه لوبه د دواړو هیوادونو د ډیرو کلو بانډو او د ښاري کوڅو د ورځني سپورت مهمه برخه ګرځېدلې ده او مینوالو یې خپل جذبات تر ډیره حده په پوره شدت سره هله سړوي چې کله د دغه دوو دودیزو حریف هیوادونو هند او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ ته مخامخې وي. خو په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې له ترهګریزو بریدونو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ لوبه د بیلتون ښکار شوه. که څه هم دواړه لوبډلې په جهانی کرکټ لوبو کې برخه اخلي، خو په خپل منځي کچا یا د دواړو هیوادونو په لیگ لوبو چې پکې د هند هغه انډین پریمیر لیگ دی او د پاکستان سپر لیگ دی، د یو بل ملک لوبغاړي نه وربولي. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو او په کرکټ د دې د اثراتو په اړه د اسرار عالم مومن دا رپورت واوري.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي. میاداد په 1 مارچ مشال ډیو ته وویل پکار ده چې کرکټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورټس وي او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوي دي، ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډېر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسېدل. بله، له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسېده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستانیو کرکټرانو سره ډېره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغېز لاندې را نه شي.
بالکل.
که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آئی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی، له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه. خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف 2 ورځني او 2 شلوریزه میچونه کړي وو. د دلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې د نوی ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوی ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی وویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبر یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکړل کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلې بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالانو ته به د هندوستان ویزې ملاویږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
د هندوستان خبری اجانس این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړي دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میداد او د ډیلی کرکټ ایسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدی. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړي کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو وفاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوې او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډېره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریک ټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډېر پرمختګ شوی وو. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی وو. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو لاري هوارول غوښتل او په عین حال کې ټریک ټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړ.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې، خو په نوی ډیلی کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوي دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډو تویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالې دوته پرینګدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدی شي.
د پولو په ستونزو دې خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دې اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دې خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دې خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونو په خپلو کې سره خبرو ته کښېني، نو هیڅ قسمه پوځي اسټبلیشمنت د دوی مخه نسی نیولای. زما په خیال د ولسونو ترمنځ خبرې به آخر کار کامیابه کېږي.
دوبه زیاته کړه دا ډېره ښه موقعه ده چې سږ کال په هند کې شروع کېدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاده موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارزه د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد ازرالدین او نورو پخوانیو او وسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ، خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
اوریدونکو، د اسرار العالم مومند رپورټ مو واورېدو. په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو د مهمو خبرونو لنډي جوړه واوړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ورباندې وورول. منظور پښتین دعوه وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سل یا ان ال سي کارکوونکي ول. خو د مانسیرې د پولیسو مشر آصف بادر پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور ناسمو بللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سي کارکوونکي نه ول، بلکې تحریک انقلاب نومي ایوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره خوډب وشو. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو او وکیلانو له حکومته غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هوارې کړي. د پخواني فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پرس کلب کې یو سیمینار وشو. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاحکار کامران بنګش تېره اونۍ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو نه صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجې د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتللو وروسته نوموړي ځان په چارسده کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلي، پلار یې په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. په کابل کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس تیر شپه مشال ویډیو ته ویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلې. او د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوجي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا وژل شوي دي. لاند خبرونه مو واوریدل. د ژمنې سره سم اوریدونکو، وس وخت شوه دی د 19 پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی، نورازی چ وایورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د افغانستان په خوست ښار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لنکن خوانیز مرکز کې سکال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې. په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقعه برابر کړل شوې چې د دغو زده کړو مالي توان نه لري. د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري.
لنکن خوانیز مرکزونه چې سفارت امریکا له طرفه ملي کی او د اف ډی آر ای په نوم یو مؤسسه ده چې تخنیکی چارې هغه په مخ وړي. د افغانستان تقریبا په 200 ولایتو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه، دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته لمانځل کېږي. د خوست لنکن خوانیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې په زرګونو ځوانان په عمده بخشونو کې روزلي دي.
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
د زده کړو کوم پروګرامونه چې دي هغه موږ په درې بخشونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زده کړې دي چې هغې ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، او ځینې عالي دي چې هغې ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې موږ دی داخلوو یا هغه پروگرام یا برنامه ته جوړی راکړي د دې څخه پری اسسمنت ټیسټ یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کیږي د هغې ټیسټ په بنا باندې به دوی هغه صنفونو کې شاملېږي دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونو د درې میاشتو څخه پنځه میاشتې پورې وخت نیسي او د انګلیسي ژبې پروګرام چې ده هغه په درې بخشونو باندې ویشل شوی ده چې هم بیګنر انټرمیډیټ او ایڈوانس چې هر بخش څلور میاشتې وخت نیسي که چیرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي بیا یو کال وخت ځینې نیسي او که چیرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا څلور میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې دوه واره داخلي کوي چې پکې ټول مستحق ځوانانو ته داخلي ورکوي.
خپل وخت لري لکه ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمي کې شروع کیږي د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلي کې شروع کیږي دغسې موږ دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونو کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي. دا خو مربوط په دې سره نه چې دا فقط د خوست د شاګردانو لپاره ده دلته لکه محصلین دي د هر ولایت محصلین موجود دي نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډون وکړي او په هغې کې شامل شي. یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د خوست خلک د دې نه استفاده وکړي. په دې خاطر چې خلک د دې برنامو نه خبر شي موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو لکه فیسبوک او ټویټر پاڼې لرو چې د هغې نه موږ اعلانوو او دا خلک خبرېږي. د دې سره په څنګ کې موږ آوتریچونه یعنی مختلفو ساحو ته ځو، مکاتبو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، د لینکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو، دوی ته معلومات ورکوو. د دې د لارې هم خبرې کیږي چې موږ د برنامو او د پروګرامونو نه د هغې تاریخونو د نیټونو.
د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې یو خزینه استاذه انار بی بی وای دلته د پښتنو د روایتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوې دي.
زه خپل دوه سیمفونه لرم د جنکو او یو بل استاذه جمال نسه د هغه هم ځانته سیمفونه لري د جنکو او ځانته سیستم ده.
خوست جنکی د زده کړو په کومو برخو کې زیات دلچسپي ښایي؟ انار بی بی وویل
په کمپیوټر کې هم ډېره دلچسپي ښایي دغه په انګلیسي کې هم او کمپیوټر سره هم ډېره دلچسپي ښایي ځکه چې انګلیسي دې چې زده شوه کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي. مختلف نجلۍ مختلف هغه لري نظریات لري، بعضې غواړي چې ایم ډي شي ډاکټر شي، بعضې غواړي چې قابله شي، بعضې غواړي چې انجینر شي او ډېر چې غواړي اوس نن سبا حقوقو ته ځي. بس ډېر شاګردان زه لرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړه شم په قابلګي کې موجودې وي یا په بله وظیفه کې
د خوست لینکن ښوونیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه پوښتلی چې دا مرکز د نورو عامو ښوونیزو مرکزونو سره څه فرق لري. دی وایي
یو خو دا ده چې دمونږ ټول برنامې دلته وړیا دي او بل دمونږ دلته انټرنیټ لرو، دلته کتابتون لرو او موږ استادان چې زما په شمول استادان او مسلکي استادان دي شپږ میاشتو کې یو ځل موږ ټریننګ مسلکي ټریننګونه اخلو. نو د نورو مرکزونو په نسبت ټولو مرکزونو ته په احترام دمونږ هغه معیار دی د دخول د سینس د دخول چې دی هغه ډېر لوړ دی. لکه فرض کړه موږ یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته هغه د څو مرحلو څخه تیریږي، هغه ورکوي، امتحان ورکوي، انټرویو ورکوي، شاګرد کتلای کیږي. بیا چې کله موږ کوم سینف مخته بوځو د هغې حاضري ګورو، د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو. نو زموږ بعضې هغه رولز چې دي د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډېر لوړ دي. نو د دې وجه زموږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی.
جمال ناصر زیاتوي چې له دغه مرکز فارغ شوي ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته په رسیدو بریالي شوي دي.
زه د تیرو و کالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دنده ترسره کوم. زما شاګردان څخه به شاوخوا 200 شاګردان چې دلته موږ سره د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي، خپل ژبه یې پیاوړې کړي، مسلکي کړي ده. د دوی به یوازنۍ ستونزه دا وه چې دوی به په ټولو معیار
معیارونه برابر و خدای به انګلیسی نه و دا هغه پروفیشنل اکیډمیک انګلیسی به زده نه وه نو دوی په دا برخه کې پاتې راغلل. کله چې دوی مونږ سره کورس بشپړ کړلو هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي، لکه زمونږ ډېر شاګردان دي هغه په خارج کې لیسانس کوي، بیچلر شاګردان توانېدلې دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړې دي او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس دورې په هغه امتحانونو کې کامیاب شي او خارج ته لاړ شي خپل زده کړې مخته بوځي.
د خوست ښوونیز مرکز له څو تنو شاګردانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکوو. را سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لینکن ښوونیز مرکز حال درکوو چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي. دغه ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاس زده کړو لپاره ازموینو کې په اسانه بریالي کېدای شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په لنکن خوانیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړې. هغه وایي لدې مخ کې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړې وي خو له مشکلاتو سره مخ وو.
هغه کې به الته مونږ ته د انټرنیټ سہولت نه وو، د پروجیکټر د خودنی د اساس چې مونږ ته په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو هغه به نه اسانتیا بنو او بل دا چې الته به کمپیوټر نه پیدا کیدل او بل زیاته ستونزه به دختي دولتي برک مشکل به وي، لکه وختي اته بجه به چې مونږ کله داخلا وکړله په هغه ټایم کې به چې مونږ له خپل نورو زده کړو نه لیو هغه ټایم به مونږ دپاره لیو نو هغه ټایم کې به دولتي برک نه وو نو دوی به د شمسی نه استفاده کړه نو هغه برک به مونږ دپاره داسې کفایت نه کولو په دې هغه کورس کې نو ډیر مشکلات سبب مونږ مخ وو. او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې مونږ آلته زده کړې کولې نو آلته هغه کوم څه چې د کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وي، لکه فرض کا کمپیوټر سکرین شو چې پاره باندې مونږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دي هغه مونږ ته وښودل شي، همداسن د ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنی سره مونږ ته هغه ساوند چې کوم د اډیو برخه د مونږ ته وښودل شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکی فرشته وای له ډیر وخت راهیسې یو غختل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړی وکی.
زما تعلیم زه د پوهنتون نه فارغه یم بیولوژي برخه کې. زه خپله یو ښوونځي کې استاده یم شخصي لیسه کې. د ښوونیز مرکز څخه زه ډېره مخکې خبر وم، معلوم کې زما پوهنتون هم وو او استادي مې موله، نو وخت مې نه شو پیدا کولای که ما ډېر خواهش درلوده چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم. زما ډېر شاګردان هلته تللې، زما ډېر کوچنۍ فارغه شوې دي او ډېر په روانه ژبه انګلیسي زده کړې ده. نو زما هم ډېر زړه کې ده چې زه هلته لاړه شم. نو سږنی ژمی کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم، د خاطر چې ما پوهنتون مې خلاص شوی و، وظیفه مې یو شخصي لیسه کې زه استاده وم او فاسته وخت ما وخت درلوده، نو د خاطر زه لاړه.
د مشکلاتو او ضرورتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لینکن ښوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ په دې باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول د هغوی سره یو ځای کار کول او هڅول شي بالاخره زده کړو ته د ځوانانو په هڅونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي دا باید وستایل شي او ارتیا هم له دې هم محسوسېږي چې افغاني ټولنه بدبختانه چې تر ډېره جګړو ځپلې او ډېری اقتصادي سرچینې د جګړې قرباني شوي دي. په داسې یوه ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یوویشتم قرن غوښتنه او تقاضا ده د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري، بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوي په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولای.
هلته د مرکز زده کوونکي فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایتو سره سم ماحول برابر شوه.
هغه خویندې چې زما غاوري زه دې ته دا پیغام لرم چې لینکن ښوونیز مرکز لکه څرنګه چې دوی په کورونو کې خوندي ځان احساسوي د څلورو دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې، نو دلته لینکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي، نو هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي، یو ماحول دی راته برابر کړی دی. هیڅ مسله نشته، خویندې په زدران ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غږ اوري زما پیغام دوی ته دغه ده چې لینکن مرکز خاصه لینکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټولو وګړو په خدمت کې دی. دوی کولی شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې، د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې، د نورې نړۍ د سکالرشیپونو یا د بورسونو په باره معلومات اخیستلو دپاره، او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو دپاره، د دې سره په د انټرنیټ د استفادې دپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو، کتابخانې سهولت لایبرري هم لرو، دوی کولی شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه، زموږ د سهولتونو سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جینکۍ اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت ته ملا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو روخانه مستقبل پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوه دی زمنګ د دویمه اونیزه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در شریکو چې د خپل هنر لکبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوې دي. تنن په خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقي تاریخي مزل ته کتنه شوه، او د دې په دویمه برخه کې به په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو موضوع سیړو. نن د دې لړۍ لومړۍ برخه اورو چې تاسو لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه په خپرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی، زه شاهین بنیرې یم. د دې لړۍ په اوړمبې برخه کې موږ د سیډن کار او کلتوري چارو د پوه ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کړې وې. نن دا کیسه په وړاندې بوزو او د افغانستان په موسیقي د جنگونو، بندیزونو، مهاجرت او بیکوري د اغیز جاج اخلو. په کال 1996 کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ قائمېدو نه وروسته د افغانستان موسیقي او موسیقاران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د لویو چیلنجونو سره مخ شو. طالبانو په موسیقي بندیزونه عملي کړل او په سندرغاړو او موسیقي په محفلونو بریدونه ترسره شو. په دغه ورځو شپو کې د افغانستان په رادیو او ټلویزیون هم يرغلونه وشول او د موسیقي آرشیفونه لوټ کړل شول. دا کیسه ډاکټر لیاقت تابان داسې کوي.
افغانان خپل په هنر ډېر مین دي. د افغانستان د ریډیو یو هنرمند یو کارکونکی و، هغه دا کار وکړ چې کم کیسټانو دا ټول راواخلو، یو پټ کډای جوړ کړی ولو، دغه پر سر چادر کښېښولو، بیا دیوال خټه پر دغه کډای پټ کړی ولو. دا خوندي و، خوندي و چې څه وخت د کرزي صاحب حکومت رالی، حامد کرزي صاحب حکومت رالی، نو د جدید خپل خزانه را وایستل او د بیرته حکومت ته حواله کا. دا رنګ چې د افغانستان د ریډیو چې کوم دغه هغه پاتې شو، نو چې کوم د ټلویزیون دغه هغه ډیر معلومات نشته، خو ټلویزیون کې خبرونه کېدې، ډیر ډرامې او موسیقي دغه خلکو د ځان سره خوندي کړي وي، یا د کیسټان په صورت کې، یا په بل دغه کې په خوا د کمپیوټري سیستم دا نو تقریبا ډیر شتمنی دوی بچاو کا. ځینې لوټ سوه، ځینې خلکو د ځان سره جوړه، بیا هم چې موږ دای څه شپېته او بیا فیصد چې موږ کوم زړه موسیقي وا هغه بچاو سویتا.
هر څوک د افغانستان خاوره د هنر او ژوند د رنگینو خاوره ده، خو په بیلابیلو وختونو کې جنگونو او بیقراری د افغانانو ټولنه ماته کړې ده او د هغوی یو لوی شمېر په بهر وطنونو کې په وسیدو مجبوره کړې دي. په دوی کې ځینې داسې سندرغاړي او موسیقاران هم شته چې بیا افغانستان ته نه دي ستانه شوي، خپل ټول ژوند یې په نورو هیوادونو کې تیر کړي او بیا هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه بحراني دورو کې ډېر نوموړي سندرغاړي په کوټه او پېښور کې دېره شوي وو. خپل ژوند د خنه وو، خو د خپل هنري کار په وسیله یې ځایي خلکو له خوشحالي ورکول او د مقامي موسیقۍ په وده کې کردار لوبولو.
زه به تاسو ته چې وکم چې د کوټې سبې شروع کوم، استاد رحیم بخش چې د لیف کوټې کې وفات شو، ډېر لوی استاد وو، هغه د لیف دوی امانتن شخ کی او بیا چې د کرزي حکومت رالی دوی په تالته کابل له یوړو او لت یې شخ کو. استاد جیلانی د لیف په کوټه کې استاد وفات شو، د لیف شخ کی. استاد چوټا امیر محمد چولو هغه په ایران کې وفات شلو، د کوټې ستللو پروګرام لپاره هلته وفات شلو او لت یې شخ کی. سره دا رقم ځینې نور داسې استادان دي چې د لیف وفات شلو، د لیف شخ شلو، ولې په کلو کلو پېښور حال به تاسو ته معلوم وي چې په پېښور کې کم اوسو. دا و چې بدته د کرزي حکومت رالی، ډېر سندرغاړي داسې ولو چې دلته په کوټه کې ژوند کوي، لکه د استاد اماهنګ کورنۍ وه، د استاد جیلانی کورنۍ وه، ګلزمانلو، حیات درویزی و، روف کندارۍ و، دا ولو دا واپس افغانستان ته ولاړو او پېښور سم زیاتره خلک ولاړو. خو ځینې خلک واپس په کوټه کې دلې میشت پاتې دي چې هغو ځان دلې دلې دغه کې پاتې دي او دلې موسیقي دغه کوي. مړي چې کوم دي د ښځو په حواله، داسې مړي هم وسولو چې هغه په ګمنامۍ کې ولاړو، چا ته معلوم نه سولو چې چیرې ولاړو، څنګه دغه سولو. لکه استاد هیکل دی چې وفات سولو، در اوسه درک نشته چې دی چیرې شخص دی، چیرې دغه سو. او ښه ښه فنکاران ناشنا ځونې سړی چې په لندن کې ژوند کوي، د موسیقۍ د ولاړې نغمت د کابل نه راوغتله، در په در اوس هم ګورو چېرته ژوند کوي. عبدالله مکرای غوندې سندرغاړي، د ګلزمان استاد زامن دلته په هوټل کې کار کوي، استاد روف کنداري دلته کیستان خرڅولو. دلته د دوی د ژوند معیار په مهاجرت کې دومره راټیټ سو. هغه فنکاران، هغه فنکاران چې چا به په کابل کې په ګلانو نه ویشتو په مهاجرت کې، چې د دوی سره کم سلوک وسلو. تخ سوچ وکړه، یو فنکار چې ګډ عمر یې بې کوره شوی نه وي، هغه چې بې کوره کېږي په خلاص میدان خپلې چپلۍ له سر لاندې ایږدي، په سر باندې د اچولو لپاره څه نه لري، د هغو د ماشومانو به څه حال و چې نه چې خالي وو. د دوی د موسیقي آلات چې دی ټول آلته پاته سو. موسیقي خو د ګروپ په صورت کې کېږي، د دوی ګروپ څوک په کابل کې پاته سو، څوک په جلال آباد کې وو، څوک په پېښور کې خوار وو، څوک به په مانسیره کې وو، څوک به جرمني ته تللی ولو. د دوی هغه ګروپ خوش کېدی، موسیقي په مینه کېده، په جبر نه کېږي. دلته به دوی د نسل وجې په جبر هم سندرې ویلی، دلته د زموږ خلکو د دوی سره شنه کولو.
د افغان سندرغاړو او موسیقارانو لپاره یو بد دوره هغه هم وا چې کله په کال 2001 کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پیل شوه او اغیزې د کرخې دې خوا د پښتونخوا بلابل سیمو ته راخور شو. په پیښور، مردان، سوات، ډیره اسماعیل خان او کوټه کې د موسیقۍ په دوکانونو او محفلونو بریدونه پیل شو. هغه افغان سندرغاړي چې جنگ له خپل هیواده بې کوره کړی وو په نورو وطنونو کې هم د بیروزګارۍ بریدونو او بندیزونو ښکار شو او یو ځل بیا کډې کولو ته مجبوره شو. په دغه اړه ډاکټر لیاقت تابان نور وایي:
دلته چې بیا د طالبانو کومه دوره راغله، د دوی دوره کې چې دلته په کوټو پېښور کې په موسیقي بندیزونه ولګول شو، په کوټه کې د یو فنکار فرهاد وادو افغاني ربابي ولو، نو د کوټې د پېښور چې کوم ټول مشران هنرمندان مشهور راغلي ولو، د چې څنګه موسیقي شروع کړه دلته د طالبان د خوا د دوی په موسیقي باندې هغه برید وسلو چې ټول فنکاران کې بې عزت سو وژوبل سلو سره، نو د دوی هم لاړو په تیاری کې پټ شو. د دوی ژوند بېخي د بیان وړ نه دی چې سړی بیان کړي. د دې وجه کم متوان چې د افغانستان په دا سلویش کلیزه غمیزه کې و هر شي ته رسېدلی دی، د ټولو زیاتو تاوان به پښتو موسیقي ته رسېدلی دی، هغه که په لر کې دی که په بر کې دی. دلته هغه خو یو دا و چې جنگي حالاتو سیاسي حالات بدل شو، دویم دا نوې ټکنالوژي چې راغله هغه چونکې جلا بحث دی زموږ د موضوع سره فلال اړوند نه لري، نو ځکه پښتو موسیقي چې دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخامخ ده، یقین وکړئ چې زموږ هنرمندان دا وخت په فخر کولو مجبور دي.
اوریدونکو، د افغانستان د موسیقۍ د تاریخي مزل پاړه مو د خبرونو د لړۍ دویمه برخه اوریده. دا روانه خبرونه کې به په موسیقۍ د بندیزونو دا موضوع په وړاندې بوزو. تر هغه د الله پامان.
زخمی زندگی زخمو تمے دوا شا کھڑ کے بڑے خندب نے خم ناشی سچو دم پتور خم تپا جنا شا راشا وجاو پخبل خم سر اتواری پہ خبر اتا تم پسے بجا مزا مزا کابل تک دلا
وطن پس مستر کے پاوتو دی دشخے کے پاکا پورو نرانی سم آغا کلی مالت نو دشکو